منصور انصاری، بسیار زیاد تشکر که از کابل به برنامه وصل شدین. همچنان محترم آقای نثار احمد شیرزی که تحلیلگر مسائل امنیتی هستین و همچنان از کسایی که به برنامه وصل شدن، از اونا هم یک جان تشکری میکنیم. امید کلگی است که از راه مسالمت آمیز موضوع یک طرفه شه و یک جنگ بزرگ نخیزم. بسیار زیاد تشکر میکنم. تا برنامه های بعدی، خدا حافظ و ناصر.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو پر وژل کېدو خواشیني ښوولې. ښاغلي بنت نن جمعه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ساتندوی ماموریت یو نامه د هغه بیان پر تایید د دسمبر د 23 د راپورونو له مخې په پکتیکا ولایت کې د پاکستان د پوځ په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د افغان ملکیانو د وژل کېدو په اړه خواشیني څرګندوي او یادونه کوي چې د نړیوال قانون له مخې د ملکي وګړو د زیان د مخنیوي، پلټنې او حساب ورکولو په برخو کې مسؤلیتونه باید پر ځای شي. یونامه پرون پنجشنبه په یو بیان کې ویلي وو کره راپورونه یې ترلاسه کړي چې د سهشنبې په شپه د پکتیکا په برمل کې د پاکستاني الوتکو په برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون په لسګونو ملکیان وژل شوي. یونامه ویلي نړیوال قوانین پوځي ځواکونه اړ باسي چې د عملیاتو پر مهال د نظامي او ملکي کسانو توپیر وکړي او دا سیاسي وکړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. پاکستان پرون رسما تایید کړی چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې هوایي برید کړی، خو ټینګار یې وکړ چې په دې برید کې هغه ترګر په نښه شوي وو چې پاکستان ته یې ګواښ متوجه کړی وو. خو ملګرو ملتونو او دغه راز د طالبانو حکومت په ټینګار سره ویلي چې په دغه برید کې د وزیرستاني کډوالو په ګډون افغان ولسي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د ټیسټ لوبه روانه ده. د زیمبابوې ټیم په خپل لومړي اننګز کې تر دې دمه 528 منډې کړې دي او اته لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. د زیمبابوې دوه لوبغاړي لا هم په میدان کې دي او دا لوبه لا هم روانه ده. تمه ده چې د زیمبابوې د لومړي اننګز یا پاڼې په پای ته رسیدو سره افغان لوبغاړي میدان ته کوز شي. دغه 15 ورځنۍ لوبه د زیمبابوې په کوربتو په بولاوایو کې د دسمبر له 6 پیل او د 13 پورې به روانه وي. تر دې وروسته به بیا دویمه ټیسټ لوبه هم وشي. افغان او زیمبابوې ټیمونه داسې وخت دا لوبې کړي دي چې د یو ورځنیو او 16 ورځو لوبو لړۍ دواړو افغان لوبغاړو ګټلې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره FAO وایي د دې ادارې د کار په بدل کې د نغدو پیسو ورکولو فعالیتونو 140,000 کسانو ته لنډمهاله کارونه رامنځته کړي چې له دې لارې په روان 2023 کال کې د افغانستان کلیوالي اقتصاد ته 14 میلیون ډالر داخل شوي. د افغانستان لپاره د دې ادارې څانګې نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي، کلیوالي ټولنې وده کوي ځکه د دوی له نغدو پیسو او هم د زیربناو له ښه کېدو ګټه پورته کوي. د ملګرو ملتونو دغې مرستندوی ادارې پرون په همدې پاڼه لیکلي وو چې په 2023 کال کې د اوبو د ذخیره کولو 2 میلیونه واړه او لوی ډنډونه، 2215 چک ډیمونه او د سیندونو د غاړو د کلکېدو په ګډون 8 کیلومتره کانالونه جوړ کړي دي. د دې ادارې په خبر دغه پانګونه له دې سره مرسته کوي چې تر ځمکې لاندې اوبه زیاتې، د اوبو خور سیستمونه ښه او په ټول افغانستان کې د اوبو مدیریت ښه کوي. د اسرائیل پاوز نن جمعه سهار وختي وویل د هوایي مدافع سیستمونه له یمن څخه یو توغول شوی توغنده مخته تر دې چې د اسرائیل خاورې ته ورسیږي شنډ کړ. ځواکونه ویلي د دغه شنډ کړی شوي توغندي د ټوټو د راپریوتو له امله د احتمالي زیانو په خاطر د اسرائیل په څو مرکزي سیمو کې د خبرداري زنګونه ویل شوي. تر دې مخکې اسرائیلي جنګي جټ الوتکو پرون د ایران ملاتړو حوثي یاغیانو د بریدونو په ځواب کې په یمن کې څو ځایونه په نښه کړل. د رسمي شمیرو له مخې د دغو بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي او له 30 زیات ټپیان شوي. د غزې د جګړې له پیل راهیسې د یمن حوثیانو پر اسرائیل د توغندیو او ډرون بریدونو ته دوام ورکړی. اسرائیل د ځوابي بریدونو په ترڅ کې په وروستیو هوایي بریدونو کې د صنعا د نړیوال هوایي ډګر په ګډون د حوثیانو بنسټیز تاسیسات په نښه کړي دي. او پر سوریه د واکمنو اسلام پالو او له قدرت د لری شوی ولسمشر بشار اسد د پلویانو ترمنځ د یوې نښتې په نتیجه کې څلور اسلام پالي وسلوال وجل شوی. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې بریتانیا میشتي د سوریه د بشري حقوقو د سار ډلې ویلي د پیښپرون په دمشق کې غمال شوی چې د هیئت تحریر شام ډلې وسلوالو هڅه کوله د رنګ شوی حکومت او چارواکي ونیسي. د راپور له مخې دغه چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی په خپل سري احکامو او د زرګونو بندیانو په اعدامولو تورن دی. د هیئت تحریر شام ډلې وسلوالو د رواني میاشتې په لومړیو کې د بشار اسد د رژیم نسکور کړ. د تازه راپورونو له مخې په سوریه کې حاکمې د هیئت تحریر شام ډلې ځواکونو په ځینو ښارونو کې له علویانو سره چې د پخواني ولسمشر بشار اسد پلویان هم پکې شته نښتې پیل کړي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام کې ولولې. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د پاکستان مرکز اسلام آباد کې د میشت افغان کډوالو لپاره د پاکستان د حکومت د هغه ضرب الاجل پرانیږدي کېدو چې د دسمبر له 1 اخوا به د ان او سي پرته د یو سویدو اجازه ورنکړل شي افغان کډوال سخت اندېښمن کړي دي.
افغانان کشکړه کېږي نو همیشه دوی ته په یو ډول نه یو ډول ستونزې پیدا کېږي. خصوصي ستونزې همدغه ده چې افغانان دوی ته مجبور کړل شوي چې دوی تاسو باید ان او سي کارت ولرئ.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف خبرداري ورکړی چې ممکن په افغانستان کې د خوړو د کمښت ستونزه لا پسې زیاته شي. په کندهار کې یوې بېوزلې ښځې ازادي راډیو ته ویلي:
کونډه ښځه یمه، مثال اتمې اولادونه چې زه د بل د کور کالي مینځم، زه د بل د کور کارونه کوم، تشنابونه مینځم، مثال دغونه نه لرم په کور کې چې زه یو ډوډۍ پرانیسم یا یو شی پرانیسم.
د هند پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ پرون د 92 کلنۍ په عمر ومړ. منموهن سنگ ته د هند اقتصادي چټکې ودې د نوښتګر په توګه کتل کیږي. د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د هغه پر مړینې خواشیني ښوولې ده. د پکتیا ولایت د مرکز څخه به هم تاسو ته یو رپورټ درکړو چې هلته د آی آر سی او ځینو نورو ماسو په مرسته باندې شاوخوا 1400 بېوزلو کورنیو باندې چې ډېری معیوبین دي نغدي مرستې ویشل شوي دي.
موږ معیوبین خو داسې خلک چې تیار ته پراته یو، بس راکوې به تیار به خورو، خو د کوم بل کار مار نه یو، د کوم بلې خو بیا د دې کور ودانې چې په الحال دغه مرستې دغه یو څه لاسنیوی دي. موږ وکړو دا تر څو پر هغه کېږي، بیا خدای مهربانه ده، بیا به یو لار.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابو شو. اول مطلب ته، د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د میشتو افغان کډوالو لپاره د پاکستان د حکومت د هغه ضرب الاجل پرانیږدې کېدو چې د دسمبر له 1 اخوا به د ان او سي پرته د اوسېدو اجازه ورنکړل شي افغان کډوال سخت اندېښمن کړي دي. دوی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې له هڅو سره سره یې لا تر اوسه د ان او سي عدم مسؤلیت سند نه دی ترلاسه کړی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته یو ځل بیا ویلي له اسنادو پرته افغانان دي له اسلام آباد وزیم. تفصیل په دغه رپورت کې:
په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ننګونو په دوام د پاکستان د حکومت هغه ضرب الاجل چې د دسمبر له 1 وروسته به د انوسی پرته افغان کډوالو ته د اوسېدو اجازه ورنکړل شي د افغان کډوالو جدي اندېښنې راپارولې دي. دوی وایي په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت اعلان شوی ضرب الاجل ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې، خو له هڅو سره سره لا هم د انوسی یا عدم مسؤلیت سندونه نه دي ترلاسه کړي. د اسلام آباد په فیصل خارګوډي کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي، په دې اړه د اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
که چیرې یو مسله پیدا شي دوی خپل منځي اختلافات البته د پاکستان د حکومت او ګوندونو ترمنځ په خواشینۍ سره چې په دې کې بیا افغانان کش کړل کېږي، نو همیشه همیشه دوی ته په یو ډول نه یو ډول ستونزې پیدا کیږي. ستاسو ستونزې هم دغه ده چې افغانان دوی ته مجبور کړل شوي چې دوی تاسو باید این او سی کارت ولرئ، او وروسته له دې که غواړئ په اسلام آباد کې ژوند وکړئ نو باید تاسو این او سی کارت واخلئ، سره دې چې دوی پولیس رجستریشن لري او هغه کوم موارد چې پولیس ته اړتیا ده هغه په پولیس رجستریشن کې شته.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال سمیع الله بیا وایي چې د این او سی سند د ورکړې د بهیر په اړه افغان کډوالو سره ډېر معلومات نه لري شریک شوي.
دغه بهیر لا تر اوسه دقیق نه دی چې یوازې د ویزو لرونکو کسان یا هم د کورنۍ ټول غړي دغه سند ترلاسه کولی سي. په دې اړه کړنلاره او پالیسي معلومه نه ده. له هغې وروسته چې اعلان سوی نور موږ څه نه دي اورېدلي.
خو په اسلام آباد کې بل میشت افغان کډوال امید چې بیا دغه سند د اخیستو لپاره اړوند مرجع ته مراجعه کړې وایي.
دوه ورځې وړاندې لاړم اسلام آباد ته جی 11 ته، جی 11 یا جی 11 کومه سیمه چې دلته د دوی یو دفتر دی، همدا د این او سی خدمتونه وړاندې کوي. د دوی د جوړولو لپاره لاړم، انته دومره ګڼه ګونه راشو چې د څو ساعتونو انتظار وروسته هم موږ ته نوبت راونه رسیده. د څوک چې ویزا او پاسپورټ ولري ولې باید دومره په عذاب شي.
امید وای د یاد سند د اخیستو لپاره د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اړوند د ډیپټی کمشنر یا د مرستیال کمشنر دفتر چې د اسلام آباد په جی یو سیمه کې موقعیت لري باید مراجعه وشي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال په داسې حال کې دا اندېښنې او څرګندونې لري چې دوه ورځې وړاندې د چهار شنبې په ورځ د جدې په 15مه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته یو ځل بیا ویلي چې له اسنادو پرته افغانان دې له اسلام آباده ووځي. نخوی دغه شان زیاته کړې که افغان کډوال غواړي په اسلام آباد کې واوسیږي باید تر ټاکلې مودې د پاکستان له کورنیو چارو وزارت د این او سی سند واخلي. د یادونې ده چې په لومړي ځل د این او سی سندونو د اخیستلو اعلان د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې د تېرې نومبر میاشتې په وروستیو کې د پاکستان د پخواني صدراعظم عمران خان چې اوس په زندان کې دی د پلویانو په لاریون کې د افغانانو د نیولو له ادعا سره هممهاله کړی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د هند پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ پرون پنجشنبه د 29 کلنۍ په عمر ومړ. د هند حکومت له نن څخه د 2 ورځو لپاره دولتي ویر اعلان کړی او په ټولو دولتي ودانیو کې به د هند بیرغ نیم ځوړند وي. منموهن سنگ ته د هند اقتصادي چټکې ودې د نوښتګر په توګه کتل کېږي. د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د هغه پر مړینې خواشیني څرګنده کړې ده. نوریاس نوري دغه موضوع تعقیب کړي او اوس را سره نور جزئیات شریکوي. مهرباني.
بلې، مننه استاد زیسب. منموهن سنگ چې له 2004 نه تر 2014 کال پورې د هند صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې ده، 29 کلنۍ په عمر پرون پنځشنبه د نوې دیلی په یو روغتون کې مړ شو. د هند حکومت نن جمعه په یو اعلامیه کې وویل د مرحوم د درناوي لپاره پریکړه شوې چې په ټول هند کې به 2 ورځې دولتي ماتم وي چې د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې به دوام پیدا کوي. د اعلامیې له مخې دا پریکړه هم شوې چې د هغې جنازه به د دولتي مراسمو په ترڅ کې ترسره کیږي او په ټول هیواد کې په دولتي ودانیو کې به د هند بیرغ نیم ځوړند وي. د هند د کرکټ ملي لوبډله چې د استرالیا په میلبورن کې د دې هیواد له ملي لوبډلې سره ټیسټ لوبه کوي. نن جمعه داسې مهال د لوبې ډګر ته ووته چې لوبغاړو یې په لاسونو تورې پټۍ تړلې وې تر څو منموهن سنگ ته خپل درناوی څرګند کړي. د هند اپوزیسیون کانګرس ګوند چې منموهن سنگ یې مشر پاتې شوی نن په یو بیان کې وویل چې د پخواني صدر اعظم جسد به د شنبې په سهار د 1 ساعت لپاره په نوې ډیلي کې د ګوند مرکزي دفتر ته یوړل شي و بخې یوړل شي تر څو عام خلک او د کانګرس غړي ورته خپل درناوی وړاندې کړي او وروسته به د وروستیو مراسمو ځای ته ولېږدول شي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د هند صدر اعظم نرندرا مودي وویل هند غمجن دی چې یو له خپلو خورا مشهور مشرانو یې له لاسه ورکړ. په عین حال کې اندي رسنیو بیا د هغه د لاسته راوړنو د میراث ستاینه کړې. ټایمز آف انډیا ورځپاڼې پر لومړي مخ لیکلي هغه سړی چې د هند ارمانونو ته یې عملي بڼه ورکړه هغه هند نړۍ ته پرانیست. انډین اکسپرس ورځپاڼې بیا تر دې سرلیک لاندې د هغه پر ژوند او فعالیتونو لیکنه خپره کړې ده. منموهن سنگ د صدر اعظم په توګه د خپلې 10 کلنۍ واکمنۍ په موده کې د افغانستان د پخواني حکومت سره ښې اړیکې پاللې. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د هغه پر مړینې خپګان څرګند کړی او ویلي دي چې هند یو له خورا ځلیدونکو بچیانو له لاسه ورکړ. کرزی د منموهن سنگ پر مړینې د ژورې خواشنۍ څرګندولو تر څنګ هغه د افغانستان د خلکو یو ثابت متحد او ملګری بللی او د هغه کورنۍ د هند حکومت او د هند خلکو ته یې د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړي دي. د منموهن سنگ د واکمنۍ په موده کې نوې ډیلي له کابل سره د سیاسي او اقتصادي ټینګو اړیکو تر څنګ په زرګونو افغان محصلانو ته په هغه هیواد کې د لوړو زده کړو زمینه برابره کړې او هم په دې موده کې د افغانستان له بیا رغونې سره د شاوخوا درې میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې د هغه پر مړینې خفګان څرګند کړی او ویلي دي چې هند یو لوی شخص له لاسه ورکړ او فرانسې هم یو رښتینی ملګری. منموهن سنگ چې یو ټکنوکرات و د خپل لومړی واکمنۍ په موده کې د هند په اقتصادي وده کې د مهم رول په خاطر ستایل کیږي، خو دوهمه دوره یې له فساد، لویو رسوایو، ورو ودې او لوړ انفلاسیون سره مله وه. منموهن سنگ چې په 1902 کال کې د ګاپ نوم د خټین کورونو په یو کلی کې چې اوس په پاکستان پورې تړلی زیږیدلی، د اقتصاد په برخه کې زده کړو ته مخه کړې وه تر څو په دې ګڼ نفوس او لوی هیواد کې د بېوزلۍ د له منځه وړلو لارې چارې عمومي. هغه د بریتانیا په کمبریج پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې تر ماسټري پورې زده کړې کړې او د اقتصاد په برخه کې دکتورا له اکسفورد پوهنتون څخه اخیستې. منموهن سنگ مخکې تر دې چې د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړي په ډیرو ملکي ادارو کې په مختلفو پوستونو کې دندې ترسره کړې. د هند مرکزي بانک د رئیس او همدارنګه د ملګرو ملتونو په ګډون په یو شمېر نړیوالو ادارو کې مختلفې دندې ترسره کړې دي. نوموړي همدارنګه د خپلې واکمنۍ په موده کې له متحدو ایالاتونو سره یو مهم اټومي تړون لاسلیک کړ تر څو د اټومي انرژۍ پر مټ د انرژۍ په برخه کې د هند زیاتېدونکې اړتیاوې پوره کړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف خبرداری ورکړی چې ممکن په افغانستان کې د خوړو یا خوراکي موادو د کمښت ستونزه لا پسې زیاته شي. یادې ادارې ویلي د اټکلونو له مخې په ژمي کې به د ورښت کچه له متوسطې اندازې کمه وي او تر پسرلي پورې به دوام وکړي، چې دا په را روان کال کې د حاصلاتو په کمیدو باندې ډیر اغیز کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ وایي خپلو ماشومانو لپاره خواړه نه لري. جزئیات د سنا کاکړ په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ژمي موسم پیل شوی او هوا ورځ تر بلې مخ په سړېدو ده، ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف په دې هیواد کې د خوړو د نخوندیتوب د خطر د زیاتېدو خبرداری ورکړی. یونیسف په خپل تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو ویلي چې د خوراکي توکو د نخوندیتوب خطر به لا زیات شي، ځکه وړاندوینه کېږي چې د لانینه شرایط د 2024 له دسمبر څخه د 2025 تر فبروري پورې دوام وکړي. د هوا پیژندنې نړیوال سازمان یا WMO د ویب پاڼې د معلوماتو له مخې لانینه هغه طبیعي اقلیمي پدیده ده چې په هر 3 تر 5 کلونو کې یو ځل رامنځته کیږي، چې له امله یې په مرکزي او ختیځ مرکزي استوایي پسیفیک کې د سمندر د سطحې تودوخه په دوره‌یي ډول یخ وهي. یونیسف ویلي چې د دې اقلیمي پدیدې له امله به د 2024 او 2025 کلونو ترمنځ د ژمي په موسم کې د مجموعي اورښت کچه له 100 څخه ټیټه وي او تمه کیږي چې دا شرایط د 2025 کال د پسرلي فصل تر پایه پورې دوام وکړي. یونیسف د خوړو د ناامنۍ د احتمالي زیاتېدو ته ځینو نور عواملو لکه د ساتنې د امکاناتو د کموالي، خراب اقتصادي وضعیت، لومړنیو خدمتونو ته د نه لاسرسي، طبیعي خطرونو، د اقلیم له امله د رامنځته کیدونکو ټکانونو او همدارنګه د سیمه ییزو سیاسي تحرکاتو یادونه کړي چې په خبره یې د افغانانو د راغېدو پر وړتیا منفي اغیزه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر بېوسلې کورنۍ وایي چې خپلو ماشومانو لپاره د خوړو برابرولو ته حیران دي. د کابل اوسېدونکي زکیه چې د شپږو ماشومانو یوازینی سرپرست ده وایي
له غرمې نه چې شپې ته ډوډۍ پاتې کېږي زه خپله یې نه خورم چې ماشومانو ته مې پاتې شي او دوی ماړه شي. دوی هم نه ماړه کېږي، ډوډۍ او چای راوړي، پوره نه وي چې په چایو کې واچوي، یو یې ډوډۍ خوري یو یې نه خوري. وضعیت مو ډېر خراب دی.
د کندهار ولایت یو اوسېدونکی چې نه غواړي د کورنۍ ستونزې له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي
کونډه ښځه یم، مثال اتمی اولادونه چې زه د بل د کور کار یې مینځم، زه د بل د کور کارونه کوم، تشنابونه مینځم. مثال دغه نه لرم په کور کې چې زه ډوډۍ پرانیسم یا یو شی پرانیسم. ما د بل د کور څه بس راوړی و د اولادو ته مې ورخښتوي ورکوي مې.
دا بې وزله کورنۍ په داسې حال کې د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي چې ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف د اټکل له مخې 14.8 میلیونه خلک چې د افغانستان د نفوس 20% جوړوي د ژمي په میاشتو کې به د خوړو شدید نه خوندیتوب تجربه کړي. یا د ادارې ویلي دا کسان د 2024 کال له نومبر میاشتې څخه د 2025 کال تر مارچ میاشتې پورې د خوراکي توکو بشري مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د دسمبر په 24 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي وو چې افغانان بې رحمه ژمي سره مخ دي او په روان ژمي کې دوی کولی شي په افغانستان کې یوازې 6 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو،
د افغانستان او زیمبابوی ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه په بولاوایو کې د زیمبابوی په قربتوب روانه ده او زیمبابوی خپل لومړی اننګز لا نه دی ختم کړی. دا چې زیمبابوی اته لوبغاړي سوځېدلي یا دوه لوبغاړي لا هم په کریز باندې دي او 540 منډي کړي دي. په دې ارتباط بل بختیار سایل سره خبرې وکړو چې دغه لوبه لنګ دي تعقیب کړي. سایل سپ اول کې خوراته وي دا د اول اننګز لپاره دومره سکور زیات نه دي چې زیمبابوي کړي.
استاد صاحب سلامونه. دا د افغانستان لپاره په اول اننګز کې یا په لومړی پړاو کې رښتیا هم ډېر منډي دي. په داسې حال کې چې د افغانستان د توپوهونکو کم ترکیب چې د هغه تر ډیره پورې نه وای دی، ځینې داسې لوبغاړي پکې دي چې هغه بیخي د ټیسټ کرکټ تجربه نه لري او په فرست کلاس کرکټ کې هم ډېرې سیالۍ نه دي کړې. چې دغه جملې نه صدیق تل یو لوبغاړی دی، هغه په کتان پورسیو کې په شلوریزو ورځنیو سیالیو کې خزلې دی خو د فرست کلاس کرکټ یا د ټیسټ کرکټ تجربه نه لري. نو زیمبابوی هم دغه سی پلان لري چې خپل لومړی پاڼه تر څو چې دوی کولای شي وای کړی او بیا به د دوی برنامه یا پلان دا وي چې همدغه یو اننګز باندې د افغانستان لوبډله راګیره کیو دوه ځلې وسوځي. لام وګړه کیسه پاتې د ځکه د دوی برین بنټ خلک یاد په نهاویا توپونو په نهاویا منډو ولاړ دی ورسره مزربانی هم دی او پراپر بیټسمن په توګه باندې توپوهنه کوي. نو خای دغه ملګرتیا لا وغځیږي.
د یو ورځنۍ او شلوریزو لوبو په خلاف باندې زیمبابوی ډیره ښه ځلېدل، یعنی بیټنګ لاین اپ ډیر ښه جوړ دی. خصوصا هغه د دوی سینیئر لوبغاړي چې کوم و شان ویلیمز دی، خپل د دوی کپتان کریګ ایروین دی، دوی ډیرې ښې منډې کړې دي. مثلا شان ویلیمز 145 منډې کړې دي او ایروین چې د دوی کپتان دی 104، یعنی دوی دواړو سلیزي ولې نور لوبغاړو ښې لوبې کړې دي. څه فکر کوي افغان لوبغاړو ولې دا ټیم چندان په کمو منډو سار نه کړای شو تر دې دمه دوی روان دي؟ لا
سرګزیاسب تر ډیره پورې مسله دا ده چې د افغانستان لوبډله منظمه نه ده جوړه شوې. هغه ولسیز ترکیب چې وګوري هغه سم نه ده جوړ شوی. که د افغانستان د 2023 کال د فرست کلاس سیالیو پایله وګوري او دغه غوره لوبغاړي وګوري، هغه غوره لوبغاړي تر ډیره پورې په یولس کسیز ترکیب کې نه دي انتخاب شوي. ځینې داسې لوبغاړي راغلي دي چې هغوی سږ کال په فرست کلاس کرکټ کې حتی برخوال هم نه وو، هغوی په ایمرجنګ سیالیو کې بوخت وو. دغه راز علامه محمد غزنفر داسې یو بالر ده چې فینګر سپینر ده. تر ډیره پورې فینګر سپینران چې وي په ټیسټ کرکټ کې ډیر مفید نه ثابتېږي. لکه موږ مجیب زدران ولید یو مثال یو چې موږ د انډیا خلاف افغانستان چانس ورکه خو هیڅ ګټور نه و ثابت شوی. په دغه سی کرکټ کې بداس یو بالران باید تاسو روي چې ایکسپیرینس ولري، ځکه فلټ وکټ دي، تر ډیره پورې بیټنګ ته جوړي وکټ دي. په داسې وکټو باندې یوازې تجربه لرونکي توپ اچونکي کولای شي چې ځان وساتي. لکه په فرست کلاس کې سکل هغه هایس وکټ ټیکر یمین احمد زیو، او یمین د افغانستان په ټیسټ کرکټ کې یوازینی تجربه لرونکي لوبغاړی دی. هغه په بنچ ناسته او زدران په لوبه کې د ظاهر خان پکتین دی او سپینر په توګه په دې لوبه کې څو نو بالا کړی دی. الفلتاسي کړي دي لاين لنتي نه ده سم نو مستون ده د افغانستان د یو لسکسیس ترکیب ده
دا پختنه کوم اوس د دې ترڅنګ چې د افغانستان ټیسټ لوب روانه د نورو زینو ټیمونو ټیسټ هم روان دي مثلا د استرالیا او د هند او د پاکستان او ساوث افریقا ده په دغه دوه ټیمونو کې د نړۍ ډیر مشهور لوبغاړي دي او همدارنګه د دغه دوه ټیمونو په ساته باندې غا تر ټولو با تجربه لوبغاړي دوی ټیسټ سیالیو ته راوستي دي چې ډیر تاب راوړل شي هم د بیټنګ له لحاظ هم د میدان د ټولولو هم د بالینګ افغانستان ولی تازه لوبغاړي یا نوی لوبغاړي په دغه سی چوکاټ کې آزموي ممکن نور سیالیو ته ورکی خو په ټیسټ کې ولی خپل تجربه نه کول لوبغاړي نه راولي ډیر زیات هم لري دوی
امدغه سیده لکه په دې ټیسټ میچ کې راشد خان وو په نوم لړکی خو نامعلوم دلایل له مخې ټیسټ پری خو د استن خپل افغان کرکټ بورډ د ورستۍ وسیالیو ته په کتو سره ډیر ارزښت دی لوبتنه ورکي او په ځانګړي توګه د لوبغاړو لپاره ځکه ارزښت نه لري چې لوبغاړي تر ډیره پوري په سوداګریز کرکټ باندې دی غوي تمرکز زیات دی غوي واړي چې سوداګریز وسیالیو کې ولوبېږي او غلطه لکه پیسې او امکانات زیات دي د افغانستان کرکټ بورډ په دې سیالیو کې خپل لوبغاړو ته عمره میچ فیسونه نو ورکی لکه څومره چې په یو سوداګریز لیگ کې دوی پیدا کړي دا یو وازنه لار ده چې لکه هند او استرالیا او دغه ملکونه چې خپل لوبغاړي دي ته مجبورایي چې دغه کرکټ وکړي د دې لپاره باید ځینې لوبغاړي لکه رحمت شاه غوندي لوبغاړي هغه ستاد ټیسټ یو وازنه پلیر ده یا لکه احمد ده دغه لوبغاړي باید که دوی د دوی امتیازات زیات کی نو هغه نور لوبغاړي چې وش لوریس کرکټ کوي دغه فوکس بم دی خوښي او که بورډ غواړي بورډ ټریکړو کی چې لوبغاړي راولي دغه سیالي ته بیره وستل شي خو لوبغاړي اوس داسې کوي چې لوړان دی لټیسټ او لورزنه وسیاله وزینه لوبغاړو د شلوریس کرکټ لپاره غوړي ریټایرمنت اعلان کړي او بس کله چې لوبغاړي ریټایر شي نو تر ډیره پورې به بورډ په غوړ باندې کمزور نشي اچولای خو هغه کمیټمنت دی چې په کار د چې لوبغاړي خپل هیواد ته کمیټمنت
غواړم یو څه بلم چې تاسو کرکټ ډیر تعقیبوي او تخصص پکې لري څومره مهمه ده ټیسټ لوبې دی او هیواد دی کرکټ د تهداب لپاره ځکه چې په هند کې کوګورو رانجیز ټرافي چې دوی لري یعنی دوی کلونه کلونه لوبغاړي هلته لوبیږي چې بیا بل اخره نورو ټیمونو ته لار پیدا کوي په استرالیا کې په انګلستان کې د فرست کلاس لوبې ډېرې مشهورې دي کاونټي کلبونو کې لوبیږي څومره مهمه ده چې افغان کرکټ بورډ دغې مسلې ته توجه وکړي
د ستالګزې سپټس کرکټ د لانو مخکاري ته په دې مسله پوهیږي چې د یو لوبغاړي ازمیخ ده په هر لحاظ دغه د فزیکی تکړښت ازمیخ ده دغه د حوصله ازمیخ ده دغه د ذهني قوت ازمیخ ده دغه هغه څومره په یو میدان کې پاتې کېدای شي هغه څومره په دې کرکټ کې ځکه دا دوه ورځې کېږي چې افغان لوبغاړي منډي وهي په میدان کې دا اسانه کار نه ده دا ډیره زیاته انرژي غواړي چې ضایع شي په نړۍ کې چې کله کم مهم لوبغاړي لکه موږ مکسویل ولیدل یو وخت داسې راغی چې هغه ډیر اوټ آف فارم و هغه د خپل فارم د بیرته پیدا کولو لپاره راغی ټیسټ کرکټ یې پیل کړ لکه سټیو سمیت د استرالیا چې په دې وروستیو کې هیڅ فارمټ کې هغه خې منډه نشوي کولای هغه دغه د انډیا خلاف پر لپسې دوه سلیزې ووهلې او دی به اوس په د ده پرفارمنس به ته اوس په ورځنیو سیالیو کې وګوري چې چمپیونز ټرافی ته راځي دی به یو مختلف لوبغاړی وي نو دا د ټولو لوبغاړو لپاره د هغه د لوبې د جوړښت لپاره د هغه د فزیکي تکړښت لپاره او د هغه د ذهني قوت لپاره تر ټولو یو ډیر مهم فارمټ ده چې هر لوبغاړی باید کرکټ وکړي
ډیره مننه کوم بختیار سایل چې د افغانستان او زیمبابوي د ټیسټ لوبې په ارتباط له موږ سره خپل نظر او تحلیل شریک همدارنګه تازه خبرونه تازه مسایل راته وویل په همدې سره ورزو د پروګرام وروستي مطلب ته هلته په پکتیا کې په مرکز ګردیز او همدارنګه روحاني بابا او جاني خیل ولسوالیو کې د آی آر سي یا ژغورنې نړیوالې کمیټې لخوا پر دیارلسو بېوزلو کورنیو باندې چې ډېری مایوبین دي د نغدي مرستو د ویش بهیر پیل شوی جزئیات به په دغه رپورټ کې واورو چې د یو مایوب په غږ پیلېږي
موږ مایبین خو ځي خلک تیار ته پراته یو بس راکې به تیار به خرم خو دي کوم بل کار مار نه نو دي کوم بل کو بیا دې کور ودانې چې په حال دغه مرسته دا یو څه لاس نیوي دي موږ وکړو دا تر څو پر هغه کې بیا خدای مهربانه ده بیا به یو لار چاره
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې په دواړو خو یو تن مایوب محمد عمر همت دی چې د طبيعي پیخو پر وړاندې ریاست انګړ ته د آی آر سی یا د شغورنې د نړیوال کمیټې لخوا د نقدي مرستو ترلاسه کولو لپاره ورغلی دی په دې ځای کې راغونډ یو شمیر بیوزله خو بیا ډېر
معیوبین دي چې په خپلو ویلچرو کې دې ځای ته ورغلي او نغدي مرستې ترلاسه کوي. یو بل تن بېوزله سپینګیری عبدالکریم چې د وچ غړک اوسیدونکی دی وایي د روان ژمي په دې سړو شپو ورځو کې بېکاری او بېکورۍ د دوی ستونزې ډېرې کړې دي.
کارم نسته، روزگارم نسته، او پخپلو کورو که هم نوشیگو، پردوی کورو که وشیگو، نو زکا چه مگه زکا لگی احتیاجات ورتا لرو.
زایی مسئولین وایی ده دیم رستو لپاره ده پکتیا ده مرکز گردیز او همدارنگ ده روحانی بابا او جانی خیرو یو زرودری سوابی وزله او مایوبین اوسیدون که مستحق بلل شویدی. دوی زیاتوي دې کسانو ته د څو میاشتو لپاره میاشتنی 2500 افغانۍ مرسته په پام کې نیول شوې چې د ژمي لپاره د دریو میاشتو مرسته په یو ځای ورکول کیږي چې د یوې کورنۍ 8000 افغانۍ کیږي. د پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس مولوي نثار احمد نجات وایي
یا دا توزیع د پکتیا ولایت د حوادثو د ریاست سکتور لاندې د ارسي موسسه 1500 کورنۍ ته په مرکز کې او په پکتیا دوه ولسوالیو کې ټول ټول پیسې چې دي 2000 افغانۍ پیسې
د ژمي پر رسیدو داسې مهال یو شمېر نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې بېوزله او معیوبینو ته د مرستو بهیر چټک کړی چې په دې هېواد کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي د روان